السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی جاپان ته سفر وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس یک شنبه ناوخته لیکلي چې پلاوی کې به د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري شامل وي. د طالبانو د اقتصاد مرستیال وزیر پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د دوی حکومت له نړۍ سره تعامل ته ډیر لیواله دی. د پلاوی د نور جوړښت او جاپان ته د سفر د کرنې ټې په اړه د طالبانو رسمي سرچینو لا څه نه دي ویلي. د جاپاني رسنیو د راپور له مخې په توکیو کې یو بنسټ چې ملي ګټو ته کار کوي طالبانو ته د سفر بلنه ورکړې ده. طالبانو تر دې وړاندې د سیمې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه کړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤول قریشي بدلون ویلي چې د یکشنبې په ورځ د لالپورې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه نښته هغه مهال وشوه چې طالبانو په خپلو پوستو کې مورچه جوړوله او پاکستاني پولیساتو پرې ډزې وکړې. بدلون زیاته کړې چې طالب ځواکونو د دغو بریدونو په ځواب ډزې کړې او د پاکستان دوه پوستې یې په نښه کړې. د نښتو څو ساعته دوام کړی، خو پر مهال د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. اخوا له پکتیکا ځینو ناتایید شوو راپورونو کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو د برمل ولسوالۍ په مارغچي نسیمه کې هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو اړوند ځینو رسنیو بیا ویلي چې پاکستاني جټ الوتکو د ډیورنډ کرښې هاخوا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي. طالبانو په نیمروز کې یولس کسان او په بامیانو کې یو کس په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې پرون په جلا جلا اعلامیو کې په دې اړه خبر ورکړی دی. محکمې ادعا کړې چې دغه کسان په غلا، لوټمارۍ او نامشروع اړیکو تورن وو. یولس تنو ته د نیمروز په سپورتي لوبغالي کې د خلکو په مخ کې سزا ورکړل شوې. په یوه بله اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو سترې محکمې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تیښتې په جرم په درو وهلې. که څه هم د طالبانو سترې محکمې د ښځې یادونه نه ده کړې، خو دوی معمولا هغو ښځو ته سزا ورکوي چې له کورونو اکثره د کورني تاوتریخوالي یا هم جبري ودونو له کبله تښتي. د طالبانو سترې محکمې تر دې وړاندې هم سلګونه کسانو ته ورته سزاوې ورکړي چې د بشري حقونو د مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د فنلند ولسمشر اوکراین ته د وسلو د لیږلو او پر روسیې د اعظمي فشار غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب وړاندیز وکړ چې پر روسیې همدارنګه باید د شتمنیو بندیزونه هم ولګول شي. دا څرګندونې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د احتمالي خبرو اترو په درشل کې شوې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اتلانو جام په درشل کې خپل دویمه تمریني لوبه په نیوزیلند وبایلله. دا د اتلانو جام په درشل کې د افغان لوبډلې دویمه تمرینی لوبه وه چې بایللې ده. لومړۍ تمرینی لوبه پاکستان الف لوبډلې ته بایللې وه. تمه ده د اتلانو جام په لومړۍ رسمي لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جمعې په ورځ د فبروري په 28 له جنوبي افریقا سره مخ شي. افغانستان به له جنوبي افریقا سره تر لوبې وروسته د فبروري په 28 له انګلستان او 28 له استرالیا سره لوبه ولري. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. جرمن چارواکي وایي مجرم افغان کډوال باید ژر تر ژره افغانستان ته واستول شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان جنو د تعلیم غوښتنه کړې. زده کوونکي نجونې یې هرکلی کوي.
کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د سفر پر مهال فلسطینی وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړي.
حماس cannot continue.
حماس د پوزیا او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای. هغه باید لمینځه وړل شي، باید جرړي وېستل شي.
Must be eradicated.
دا به هم واوري چې افغان سوداګر وایي د صادراتو د زیاتېدو لپاره اوسنۍ لارې او تګلارې بسنه نه کوي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلی افغانستان ته د مجرمانو د استول په باب باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبري وشي. مارکوس زودر په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام دا خبره کړې. د ټپیانو له ډلې یوې 2 ماشومې او د هغې مور د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هره اونۍ پروازونه تنظیم شي. مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هره اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو. مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ای ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي. د فبروري په 14 تیره پنجشنبه د بایرن ایالت مرکزي ښار مونیخ کې 40 افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو 1-2 ماشومه او 10 مور یې د شنبه پورس په روغتون کې ساور کړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله. ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال لخوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یو ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتو والے و خود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23 هلته پارلماني ټاکنې وشي. اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وار د مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې یې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو وو. د بایرن اعلی وزیر مارکو زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکو زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2023 کال تر پایه لږ تر لږه 4,22,000 افغانان هلته اوسي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان جنود تعلیم ملاتړ کړی دی. دوی دا ځل د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای یا ایجوکیشن کناټ ویټ په نوم صندوق غږ پورته کړی او ویلي دي چې افغان انجونې باید له زده کړو محروم نه شي. د صندوق پرون د افغان جنو غږ هشتګ له سره خپور کړی او له افغان جنو یې د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنې د دې ډول کمپاینونو دوام اغیزناک بولي او وایي چې دا به پر طالبانو غیر مستقیم فشار راولي چې دوی ته د کار او تحصیل او تعلیم دروازې پرانیزي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه.
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغانو جنو خپل ملاتړ څرګند کړی. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غږ کمپاین هشتګ بیا خپور کړی او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محروم شوي دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. لز د کړو محرومي یو شمیر افغان انجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی لړډلې مرسل او مریم چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل.
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان انجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو انجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان جنو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هېڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامې خپرې کړي.
خود زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نسي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنې چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړي د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع سي. که داسې ونه سي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یوه اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو 3.5 کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې اوریدونکو، د خبرونې تر پایه کې زموږ ملتیا وکړئ. ستاسو پیغامونه هم راخستل شوي د غرس په دوهمه نیمایي کې. ستاسو له پیغامونو جوړه خبرونه آزادۍ اوریدونکي او د ورکو شو ځانو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګریزو لارو په پیدا کولو ټینګار کوي. د دې خونې مدیره پلاوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ګمرکي تعرفې د لوړېدو له کبله افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کړي او دا د صادراتو د کمښت لامل شوی. تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه له اعلان وروسته د پانګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دی، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی آسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل سټانډرډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نو شبابا و غیر الکولي موږ صادرو، اسیا میانه ته او یو څه په دې اخرو کې وسپنه سیخ ګول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کمه شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2024 په پرتله سمه نیمه کمه شوې. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایې گذشته در کل تقاضا کم شوه.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده، له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615.5 میلیونه ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي حماس وسلواله ډله چې متحده ایالاتونه او امریکا یې ترهګر بولي باید له منځه یوړل شي. هغه دا خبره د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یکشنبه په ورځ په ګډ خبری کانفرنس کې وکړه. روبیو منځنی ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ او تر نتنیاهو وروسته یې یکشنبه ناوخته د اسرائیلو له ولسمشر سره هم ولیدل. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبه په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جنگي اهدافو بشپړ ملاتړ وکړ او ویل چې حماس باید له منځه یوړل شي. هغه له نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل
حماس
د پوځي او حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای، او په څرګنده توګه تر هغه چې دا ډله د یو ځواک په توګه حکومت کوي یا اداره مختوړي یا د یو ځواک په توګه چې د تاوتریخوالي په کارولو سره ګواښ کوي سوله ناممکن کیږي. هغوی باید له منځه یوړل شي، باید جرړې وایستل شي. اسوشیټډ پریس راپور ورکوي چې د روبیو دا څرګندونه د متزلزل اور بند راتلونکو نور هم شکمنه کړه. هغه ویل د غزې د راتلونکو په اړه ولسمشر ټرمپ په زړورتیا خپل نظر څرګند کړو، ممکن د هغه دا نظر په ډیرو خونه لګي، خو دا مسله نور د تیر په څیر مختنه شتله. روبیو همداراز په منځني ختیځ کې د هر تاوتریخجن فعالیت تر شا ایران ښکیل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت منځني ختیځ ته خپل سفر له اسرائیلو پیل کړ چې هلته د اسرائیلو او حماس اوربند دوام لري، او د شنبه په ورځ د دریو اسرائیلي یرغمالو د خلاصون په بدل کې 398 فلسطینی بندیان له اسرائیلو آزاد شوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند د لومړي فاز ختمېدو ته 2 اونۍ پاتې دي. په دویم فاز کې له حماس تمه کیږي چې پاتې لسګونه یرغمل د فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي. همدارنګه دا تمه کیږي چې اسرائیلي ځواکونه له غزې وزي او په یو دوامداره اوربند خبرې وشي. له نتنیاهو سره په ګډ کانفرنس کې روبیو همداراز د غزې په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دریز ننګه وکړه چې د غزې خلک د بل ځای انتقال او مالکیت یې امریکا په لاس کې واخلي. د ټرمپ دې څرګندونو ته وارد مخارب هیوادونو کلک عکس العمل ښوولی، او ممکن له مارک روبیو سره په لیدنه کې ګڼ عرب مشران خپل دریزونه بیا تکرار کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا له روبیو سره په کانفرنس کې د غزې په اړه د ټرمپ د پلان هرکلی وکړ او وی ویل چې هغه او ټرمپ د غزې د راتلونکي لپاره ګډه ستراتیژي لري. نتنیاهو د ولسمشر ټرمپ د هغه نظر یادونه وکړه چې که حماس لسګونه پاتې ارغمل خوشي نه کړي نو د دوزخ دروازې به خلاص شي. اسوشیټډ پریس لیکلي دا ډول څرګندونې له حماس سره د خبرو هڅې له زیان سره مخ کولی شي. هغه ډله چې په جګړه کې له درنو تلفاتو سربیره لا هم د غزې په کنټرول برلاسي بلل کیږي. اخوا اسرائیلي ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې په جنوب کې په خلکو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته ورنږدې شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې درې پولیس ځواکونه چې له رافا د ورتلونکو بشري مرستو د بار لاریو د محافظت چارې ترسره کولې وژل شوي. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي دا برید له اوربند کلکه سرغړونه بللې او نتنیاهو یې تورن کړی چې غواړي دا تړون سبوتاش کړي. حماس تر 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور کسان یې یرغمل کړل. دا برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په اعلامه وګرځېده چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د معلوماتو په اساس څه باندې 8000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 1100 نور کسان ژوبل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو او د ورکوشو عزیزانو ګډه خبرونه تاسو ته چمتو ده چې په لومړي سر کې د ازادي اوریدونکو پروګرام او په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر اکمیدو په دغه هیواد کې بې وزلي نور هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهیږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي چې اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. ابدي سپوږمۍ په ننګرهار کې د یوې بې وزلې کورنۍ حال اخیستی دی.
خپل د غریبۍ کور راخي
دا ترپان ورپانه چولې بوښلې دا غریب پرشم نشته ها دا غره
خوري نزمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار اوسیدونکو دیویته کسیزه کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ماخام خپلو بچو خویند ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای کړه وضعیت خراب دی خوشانی نو سار روز کوار دی وای کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل زازی کرا رازی پلار می مانده دی دام بس نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام ساګرځي دو ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای سمای جوز ما پزوس یو کټم یا اول کټم وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات ولا سم چې ته ولا سم دا زه په خپل حاله کله نه دی وا وضعیت خراب دی چې وکم.
دی او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مدرسې یو چې یو نیم زره یو نیم سره روپۍ پټو درې کور باندې زده لوري مونږ نه شو ورکول او څوک نه چاري دا مزه اصل لپې جوړې شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پوهنتون پوخانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
او وکله چې د سه حالت رامنځ کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواد نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځ شي. که بغه سره سره د صورتون نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایه یعنی په ګاونډ هغه وګي او دا مړی نو دا هغه ته مشکل دی، یعنی دا د اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بي وزله شته، هغه د پر زکات صدقات او بیا دا دی د بډای او خلکو مسولیت جوړیږي، فریضه وجبه جوړیږي.
ټولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوای وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړي ورکړي لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوای وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوې چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې احترامات مقبول کړي. واقعا کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب ده، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي. یو ځای کار او روزګار نسته، بل ځای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې جایم نه ولاړ سه خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا ده چې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کړي او د ملک د ترقي خواته بوځي، بس خوشحاله اوسو.
سلام غادي را ده کارتون کې مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات پاز خلک نه غواړي، د چونو مکتب نو باز ملایان غواړي. پیسې دا اوس یو ټول پښتنه وشي، کوم ولاتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولاتونه نه غواړي، بس پښتنه وشي، بس اکثریت خلکو ته خو اخلاص شي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو قدرمنو دوستانو کارکونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډیره بي وزدي ده، خلک په غربت کې په ډیر غربت کې ژوند تیروي. د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی، نو خلک په 300 په 300 کالدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا ته چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي، نو موږ خپله داسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي او اوریدونکو او د ورکو شوای ځان